افغانستان. سپاسگزار هر یکتان. حالا هم 8 صبح به وقت افغانستان شد. اسمت ساروان در سیدیوست. خوش آمدین ساروان سیب.
ستره مشنه ایمی سیب قدر منو آوردون که تاسیت هم سلام نورندی کن. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي پر دوو اونیزو پروګرامونو سربیره پر راپورونو کې اوري چې د هلمند نوی والی وایي چې په دغه ولایت کې د افغان او نړیوالو ځواکونو وروستیو عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړي دي. د څنګلوري وروزګان ولایت د امنیتي وضعیت په اړه او په دغه ولایت کې د نوي امنیت قمندان د څرګندونو جزئیات هم در اورو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنگلاديش سره په لومړی شل اوور سیالۍ کې مخامخ کیږي. د اسرائیل پاوځ وایي اسرائیلي جټ الوتکو د حماس تر راکټي حملو په ځواب کې په غزې کې د دې ډلې پر هدفونو ګزارونه کړي دي. او د اوکراین ولسمشر د امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره پر امنیتي او دفاعي همکاریو وشخید. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې پرون شنبه تایید کړ چې پر یوې 15 کلنې افغان نجلۍ په اصفهان کې جنسي تیری شوی دی. د ازادي راډیو فارسي برخې راډیو فردا د ایران د کورنیو خبري رسنیو په حواله ویلي چې پر دې افغان نجلۍ چې بهارا نومیږي تیره اونۍ د اصفهان په خومین شهر سیمه کې تیری شوی دی. د ایران شفقنا خبری آژانس د صدای افغان خبری آژانس په حواله ویلي چې په ایران کې د افغانستان سفارت دا پیشه تایید کړې ده. د ایران بل خبری آژانس النا پرون وویل چې ماشومه له روغتونه رخصت او خپل کور ته لیږدول شوې ده. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې رئیس رضا جعفری النا خبری آژانس ته ویلي چې د پیشې په اړه څیړنې پیل شوې او څوک یې په تړاو نه دي نیول شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د شلووره کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د شلووره کرکټ د دریو سیالیو د لړۍ نن شپه په هند کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په هند کې دا سیالۍ د افغانستان لپاره ځکه مهمې دي چې باید د شلووره کرکټ د نړیوال جام په دوهم پړاو کې د ګډون لپاره د روان میلادي کال تر پایه د نړۍ په اتم مقام کې د افغانستان ځای پاتې شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړیو د دې سیالیو لپاره د تیاری لپاره 24 ورځې په هند کې تمرین کاوه. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پخوانی شوروي د یو پیلوټ چې الوتکه په افغانستان کې لویدلې وه د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماتانو سره خبرې کیږي. د روسیې د رسنیو د راپور له مخې د پخوانی شوروي یو پیلوټ چې 3 لسیزې مخکې یې الوتکه په افغانستان کې ویشتل شوې وه او هغه مړ بلل شوی و ژوندی موندل شوی خو په پاکستان کې اوسي. د روسیې د پارلمان یو غړي ویکتور ولادانسکي پرون شنبه د روسیې خبري آژانس تاس ته وویل چې د دې هیواد د دفاع وزارت یو کمیسون په پاکستان کې د امریکا له ډیپلوماتیک ماموریت سره په خبرو لګیا دی څو دا معلومات تایید شي. د پیلوټ هویت پټ ساتل شوی دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي چې ایران په دغه هیواد کې هیڅ پوځي اډه نه لري. معلم پرون شنبه خبریالانو ته وویل د ایران پوځي سلاکاران د سوریې د حکومت په بلنه د سوریې د حکومتي ځواکونو په لیکو کې دنده ترسره کوي. د اسرائیل حکومت په مکرر ډول په سوریه کې د ایران د دایمي حضور پر ضد خبرداري ورکړی دی. خو د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اسرائیل ادعاوی حقیقت نه لري او غواړي چې خپل رقیب ایران په دې ډول تر فشار لاندې راولي.
ما تروج له اسرائیل كذب.
د اسرائیل اداوی دروغ دی. حتی هوایی حمله او د سوریه پر پوځي مرکزونو حمله چې قربانیان زموږ د دفاعي ځواکونو غړي وو نو زه درته وایم چې د ایران د حضور په اړه د اسرائیل او لویدیځو رسنیو ادعا حقیقت نه لري. لکه څرنګه چې ما وویل ایران د سوریه د حکومت په بلنه دلته راغلی او حضور یې قانوني دی. په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفه او وسلوالو پر ضد په جګړه کې د 2 ایرانی عسکرو او صاحب منصبانو د وژل کېدو راپورونه خپره شوي. اسرائیل په میمیاش کې ویل چې د جولان په لوړو کې د اسرائیل پر اډو د ایران له لوري د یوې راکټي حمله په ځواب کې هوایی حمله کړې وي. د اسرائیل پوز وای اسرائیلی جټل وتکو د حماس ته راکټي حمله په جواب کې په غزي کې د دې ډلې پر هدفونو گزارونه کړې دي. د اسرائیل پوز پرون شنبه وویل لشت لژه له غزي څخه اسرائیل ته څلور توغندي وشتل شوې دي. د دې بریدونو مسؤلیت هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د غزي اوسیدونکو ویلي چې اسرائیلی الوتکو د حماس ډلې درې ساحې وشتې دي. او د اوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دوړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. د اوکرين د ولسمشر له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پروشینکو او پامپیو پرون شنبه ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر پاڼې پر اساس پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مننه کړې چې د جیفلین په نوم د ټانک زد راکټي سیستم یې ورکړې ده. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په مارچ میاشت کې پریکړه وکړه چې دا سیستم په 40 میلیون ډالرو په اوکراین وپلوري. د اوکراین ولسمشر همداراس په روسیې د بندیزونو په دوام ټینګار کړی دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوریدئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 12.8 او اف ام 3.5 څپه اوري. د هلمند نوی والی وای د افغان او نړیوال ځواکونو ورستیو عملیاتو په دی ولایت کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي. لبل خو د ورزګان نوی امنیت قومندان د امنیت راوستو ترڅنګ خلکو ته دا ډاډ هم ورکوي.
کچاره باندې د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړه نه تنه دارود به بلکې ځان په دغه چوک کې اعدام و.
د ننګرهار ځینې اوسیدونکي د خپل ولایت په امنیتي ادارو کې روسي تغیرات مثبت ګڼي.
په ننګرهار کې مثبت بدلون ترسترګو کیږي.
عملاً ز خار کې ګورم چې مثال پلټنی زیات شوې دي، چیک پوینټونه زیات شوې دي.
د کندوز په ځینو ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د رای ورکونکو نوم لیکنه نه ده پیل شوې. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې نن لومړی شل اوره مسابقه لري. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوريده شي او همیل وستلې شي. البته موضوعات azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پانې پاته ده. د هلمند نوی والی په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د فعالیت د کمزوري کېدو خبر ورکوي. جنرال محمد یاسین له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په هلمند کې د امریکایي ځواکونو او د افغانستان د ملي اردو وروستیو ګډو عملیاتو د امنیت له شکېدو او د وسلوالو طالبانو د فعالیت له کمزوري دو سره مرسته کړې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین ویلی چې په مساقله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر مشرانو ورستی حمله په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو فعالیت کمزوري کړی دی. د هلمند نوی والی پرون د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل د حملو پر سیمه زیات اغیز کړی دی. دشمن مورال کمزوری سوی او په هلمند کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ مقاومت توان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د لوري تیرونی په یو خبر پانه کې وویل سول چې د مې میاشتې په 28 نیټه د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو غونډه دقیقې حمله کړې دي. په خبر پانه کې زیاته شوی چې په دې حمله کې 50 تنه وسلوال طالبان وژل شوی چې د هلمند لپاره د وسلوالو طالبانو له لوري د ټاکل شوی والی مرستيال د یو شمېر ولسوالیو لپاره د هغوی ولسوالان او د کندهار، کندوز، فراه، ارزګان د وسلوالو د استخباراتو او عملیاتو مشان هم پکې وو. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي تیرونی په یو بیان کې دا وکړه چې حمله په مساقله کې پر وادي کور شوی او 15 ملکی وګړي پکې وژل شوی دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د لګښت د ځانګړي مفتش د ادارې سیګار پر رپورت کې چې د روان کال د اپریل په میاشت کې خپور شو د هلمند نه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو ترواک یا نفوذ لاندې ګڼل شوی وي. خو د هلمند نوی والی تورن جنرال محمد یاسین پرون ازادي راډیو ته وویل چې په هغه ولایت کې له 400 ولسوالیو یوازې 15 د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له اعلان سره حمله زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ناتو د دفاع وزیران د رواني چهارشنبه په ورځ په بلجیم کې غونډه او بیا د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وکړي. د ناتو غوښ ناتر ماموریت په افغانستان کې تر 15,000 زیات اسکر لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پروزنه او هغوی ته په مشورې ورکولو لګیا دي.
و موردل چې د هلمند نوی والی وای چې په دغه ولایت کې ورستیو عملیاتو وسلوال طالبان کمزوري کړی دي. خو د هلمند په گاونډي اورزګان کې چې لا هم نه امن دی، نوی امنی قومندان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. ډګروال محمد معروف احمدزی وویل د دې ترڅنګ به د اداري فساد په وړاندې مبارزه وکوي. نموړي له خلکو د همکارۍ غوښتنه وکړه. له اورزګان څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور ووري.
ډګروال محمد معروف احمدزی هجمنه وکړه، کمی فساد وکړي او قانون می پلی نه کړي نو فدار می کړي.
کچار باندې دی یو افغاني د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړه، نه تنه د رتبه بلکې ځان په دغه چوک کې ادامه وکړه. پټاټ پېټمنان تاسو ته وایم ورونو چې خل نیم رشوت نخرم ام دغه سي چراغلم ان شاء الله الرحمن ام دسي پاک بزم.
شاغلی احمد زی له خلکو غشتنه وکړي چې همکاري ورسره وکړي څو په خپل کړو وادو کې بریالي سي. تا ورته وخت کې بیا د اورزګان خلک هم د همکاري ډاډ ورکوي، خو د امنیت غشتنه ورڅخه کوي.
موږ دا ډاډ حکومت تاسو چې د اورزګان میړنۍ ولس او د اورزګان قومي مشران او د اورزګان علما دا ټول مشتاق شاته ولاړ ان شاء الله کپا ساری کپا مالی زموږ د ولسونو امنیت په تاسو ساتي.
خو نه یو کمانډان صاحب تا ته وایم چې د خولې پر سر ستاسو عمل نه غواړم. د روزګان په ولایت موږ د روزګان په ولایت کې 6,000-5,000 کور ماجر لرو. زړه وسوسه د قران شریف روي دي، د چواره دی وګوره، چارچینې دی وګوره، جراوت دی وګوره، خپل مرکز د جره لاندې ستاسو په تاور باندې ټکان کی.
د خلکو بل غشتنه دا وایي چې د روزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې خوندي کړي.
پر لحاظ د خدای زموږ تر کندهار پورې لار نه امن ده، نه احترام لرو، نه بشریات لرو، هیڅ شی نه لرو.
د روزګان مریض کندهار ته نه رسیږي، لار خراب ده، د لارې امنیت خراب ده، لارې خامدي. تاسو نور افغانستان د روزګان سره قیاس کوي، ټول افغانستان 50 کاله د نور نړۍ نه وروسته پاتې ده، او د ما روزګان ولایت نسبتا نور ولایتونو ته دا 50 کاله وروسته پاتې ده، چا ورته خدمت نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې روزګان ولایت په تیرو دوو کلونو کې د شپږم قومندان دی چې د ولسمشری ماړی په امر راځي.
تاسیز مشخ لازادی رادیو آوری لبل خود ننگرهار ولایت ده امنی قماندانی اردوان پا یو چلبش کلیدی پوستونو که تغییرات و نوی گماره نشوی چه ده جلال آباد شاریان وی ده دی نویو تغییراتو پا راتک سره ده شار پا امنیت که یو چه مثبت تغییر بینیم. پا دیاره ده شاه محمود شینواری راپور آوری.
د ننګرهار ولایتي ادارې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې د امنیه قومندانې اړوند په یو څلوېښت کلیدي بستونو کې تغییرات راوستل. د ولایت وینا تاولا خوګنی وایي دغه تغییرات د امنیه قومندان څخه نیولې د ولسوالۍ قومندانان او د ښار امیرین هم پکې شامل دي.
په دې ګمارونو کې خپل امنیه قومندان، د قومندانۍ ادارې او مالي مرستیال، د قومندانۍ اړوند د بېلابېلو برخو مسؤلین، د حوزو امیرین، همداراز د ولس ولسوالیو امنیه قمندانان او د ګن نورو برخو مسؤلین شامل دي.
د جلال آباد خاریان د امنیه قمندانۍ اړوند د دې پراخه تغییراتو راتګ مثبت ګڼي او وایي د ښار په امنیت کې د پام وړ بدلون راغلی دی.
زه ګلستان تمیم یم، د ننګرهار اوسیدونکی. د وروستیو تحولاتو په اساس په ننګرهار کې مثبت بدلون تر سترګو کیږي، او لاملونه یې دا کېدای شي چې د پولیسو کمربندونه هم زیات شوي دي او پلټنې هم د پخوا په پرتله زیاتې شوي دي. له چارواکو غواړو چې دا لړۍ همداسې جاری وساتي.
زمان هم دوست محمد سعادت اصلی اوسیدونکی د درینور د عملی کلیم، خو فلحال د جلال آباد ښار هی اوسیدونکی یم. دغه وروستیو کې چې کوم امنیتي ارګانو کې تغییرات راغلي دي نو له دې نه ډېر خوښ یم شخصا خپله، ځکه چې عملاً زه ښار کې ګورم چې مثال پلټنې زیات شوي دي، چیک پوینټونه زیات شوي دي، امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه فعالیت کوي او تغییرات ښار کې ګورو. لکه اوس هغه امنیتي پیښې او ننګونې چې مخکې تر بیخي ډېرې وي لګي شوي دي، او نور خلک هم داسې امیدوار او خوشبینه دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی حیات الله حیات وایي مرکزی ادارې د ننګرهار امنیت جدي ګڼلې او په دې برخه کې د پراخ نورو تغییراتو د راوستلو پریکړه هم کړې ده. دی وایي اوس په کار ده چې ولسونه له همدې چانس څخه ګټه واخلي او د خپلو امنیتي ځواکونو سره په ګډه د امنیت په راوستلو کې ونډه واخلي.
زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د دوه همکاري د خپلو امنیتی ارګانونو سره وی ان شاء الله لری بنوي چې د جلال آباد په خار کې د خلکو لپاره په خوندې امنیت راوستلو کې ان شاء الله کوټلې ګامونه پورته شي او خلک په اطمینان سره ژوند.
د ننګرهار ولایتي اداره وی په امنیتی سکتور کې د تغیراتو دراوستلو لړۍ لا هم روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به د امنیت نظم عامي او نور ارګانونو کې هم د پام وړ بدلونونه رامنځته شي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای امنیتي مسؤلان باید دا جرأت ولري چې په جرمونو کې د شکیلو وکیلانو او زورواکانو نمونه افشا کړي. د دې جرګې یو غړی نادر خان کټوازی وای د نمونو له افشا کولو پرته یوازې خبري ګټه نه لري. له بل خوا د کابل امنیه قمانداني وای ځینې وکیلان او زورواکان پولیسو ته ستونزې پیښوي. په دې موضوع د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمیر وکیلانو او زورواکانو د ښکیلتیا په اړه داوی تازه نه دي، خو د ولسی جرګې یو شمیر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نمونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې پورز لا ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورنۍ چارو وزیر هغو سرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتحاریان په کابل کې ساتل کیږي وایي مسولین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو دي ساتنې لپاره او دا چې ملي ګټې په ځای کوي د ریسک خپلم کار باندې ده او په پارلمان کې هم ډیر کسان دي د طرفداري دي د ملاتړ باندې ټول پارلمان دا شنه د پولیسي جرګې په ډیر کسان دي د ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. که څه هم ښاغلی برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دی وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورې شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا سینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډیره دا مخالګل لوري هم د انتقادونه مطرح کیږي چې وسلوال په تورو خو موټرو کې تر کابل را رسول کیږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان داوود امین هم د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د کورنۍ چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمیر غړي کاروي. د کابل د امنیه قومندانۍ وایند اشمت ستانگزی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د ملي شورا یو شمیر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي چې تازه بیلګه د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیه قومندان ګواخلی دی، خو زهره نوابي له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ځان لګیدلو تورونه رد کړل.
ما امنیه قومندان نه دی ګواخلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګنای نه و زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
د اغلی نوابي په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د میزان په شپږ ویشتمه د ولسی جرګې ولسوالي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي، خو اوس له یوې خوا د رای ورکوونکو او له بلې خوا د کاندیدانو نوملیکنه روانه ده. په یو شمیر سیمو کې خلک شکایت لري چې لا هم د دوی سیمو ته د نوملیکنې لپاره مرکزونه نه دي پرانستل شوي. یو په دغو سیمو کې د کندوز ولایت ځینې سیمې دي. د دې ولایت په درو ولسوالیو کې خلک وایي چې د نوملیکنې هیڅ مرکز پکې نه دی فعال شوی. په کندوز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر یې علت لوړ امنیتي تهدیدات ګڼي. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست محمد رسول عمر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندز د نهو ولسوالیو شمیر څخه لا تر اوسه د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي خلاص شوي. د کندز په شپږو ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر رسمن جریان لري او موږ خپلې ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړې دي. خو امنیتي چارواکو موږ ته ډاډ راکړ چې د دغه بهیر د پلي کولو په هدف د کندز په قلعهزال او یو شمیر نورو ولسوالیو کې تصفیه عملیات پیلوي، او د ناامنو ولسوالیو په تصفیه کولو سره به هلته هم موږ د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر پیلوو. د ښاغلي عمر په وینا چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د کندز په قلیزال، کلبات او ګلتیپي ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي که چیرې د دې ولایت په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل نه شي او که خلک د ټاکنو له بهیر څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له نیمګړتیاو سره مخ شي. که د کندز په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل نه شي نو ښایي د دغو ولسوالیو خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې د رای ورکولو له حق څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندز د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د نوم ثبتولو زمینه برابره کړي تر څو خلک د خپل قانوني او مدني حق څخه ګټه واخلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري. اوس به هم اجمل اندر ته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د چک جمهوریت د پارلمان هغه پریکړې ته اشاره کړې چې د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د خپلو سرتیرو د زیاتولو لپاره د دې هیواد د حکومت پلان تایید کړی. رسپانه وایي د دې پلان له مخې افغانستان ته تر 2000 کال پورې د چک جمهوریت 390 تنه سرتیري استوي. دا مهال په افغانستان کې 213 تنه چکی سرتیري د ناټو تر قومندې لاندې دنده ترسره کوي. ورسپانه وایي د چک جمهوریت د اضافي سرتیري به د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو پر روزنه، ملاتړ او سلام مشورو کې همکاري کوي. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د سولې پاړه و تبصره خبره کړي چې سر لیکي دي افغانستان کې د طالبانو سره د سولې د خبرو پاړه رنده خوشبيني. د لیکنې لیکوال اجیت کومار سنگ طالبانو ته د ولسمشر غنی لخوا د سولې د هر اړخیز وړاندیز وروسته پیدا شوی خوشبيني ته اشاره کوي او د سولې د عالی شورا د مرستیال ته رحمان سلیم هغه سرګندونه ایران نقل کړي چې نږدې دوه اونۍ مخکې ویل پر طالبانو ضروری سیاسي، پوځي او مذهبي فشارونه زیات شوي زر یا وروسته به دا فشار کار ورکړي او طالبان د سولې د پروسې سره له یو ځای کېدو پرته بل لارې نه لري. خلیکوال وایي د کابل د پروسی د دویم کانفرنس سره وروسته چې د فبروري د میاشتې پاتې وشتمه پکې ولسمشر اشرف غنی وسلوالو طالبانو ته د سولې یو پراخ وړاندیز وکړ. د مې تر شلمې نیټې پورې او تری را وروسته ورځو کې پیښو پرمختګونه وښودل چې د ښاغلي سلیم خوشبيني بي ځای ده. یور ایشیا ریویو خبرونه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش د دفتر سیګار هغه ریپورت ته هم اشاره کړې چې د اپریل میاشتې په پای کې خبر کړه او پکې ویلي طالبان لا هم د پیوړي کېدو په حال کې دي او تر خپل نفوذ لاندې ساحه یې پراخه کړې. لیکوال زیاتوي په داسې وخت کې د غنی د حکومت لخوا د سولې لپاره طالبانو ته بلنه ورکول د حکومتي لوري لخوا له دې مسلې سره بې پروايي ښیي. د لیکنې په باور پوښانوي تجربو ښودلې چې ترهګري او وسلوالې ډلې هیڅکله په داسې وخت کې د سولې له خبرو سره په ښه نیت نه یو ځای کیږي چې په سیمه کې اغیز او کنټرول مخ په پراخېدو وي. د لیکوال په باور د افغان ولسمشر دا هڅه چې په افغانستان او نړۍ کې د ترهګرۍ ضد مبارزو تجربې له پامه غورځوي او طالبانو ته د سولې په وړاندیز ټینګار کوي د طالبانو هغه ارزونې ته نور اعتبار ورکوي چې ګمان کوي افغان حکومت او بهرني ملاتړي د جګړې د بایللو په حال کې دي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن شپه په هند کې له بنگلاديش سره د شلو وریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ مسابقه کوي. افغانستان او بنگلاديش په خپلو کې درې سیالۍ وکړي چې لومړۍ نن شپه په پام کې ده. همداراز په پام کې ده چې دوهمه د سه شنبې او وروستۍ د راتلونکي پنجشنبې په ورځ وي. د افغانستان ملي لوبډله د روان جون په نیمایی یعنی 14 نیټه له هند سره لومړنی تاریخي ټیسټ هم لري. د موضوع تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه خپلو کې د شلو اوریزو مسابقو لومړنۍ سیالي کوي. دا شلو اوریزه مسابقه د دریو لوبو د لړۍ لومړنۍ ده چې دوه نورې به د راتلونکي سه شنبې او پنجشنبې په ورځو کېږي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شلو اوریزو لوبو دا لړۍ د هند په دهرادون ښار کې د شپې لخوا کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس صفیق الله ستانکزي ازادي راډیو ته ویل له بنگلاديش سره د دې سیالیو ګټل به په نړیواله سطحه د کرکټ د اتم غوره ټیم په توګه د پاتې کېدلو او د شلو اوریزو لوبو د راتلونکي جام د مسابقو دوهم پړاو ته د تللو لپاره خورا مهم دی.
بورد مسابقات بسیار مهم است برای ما. ما فعلا مقام هشت
دی وی د دې سیالیو ګټل زموږ لپاره ډیر مهم دی. موږ دا محل په نړیواله سطح په اتم ځای کې یو، په اتو غوره هیوادونو کې یو. د دې لوبو ګټل زموږ ځای نور هم پیاوړی او پایداره کوي. دروان کال د دسمبر تر یو دیرشمې د افغانستان ملي ټیم باید په اتم ځای کې پاتې شي، چې وکولی شو چې د شلو ورځو سیالیو په راتلونکي نړیوال جام کې په مستقیم ډول دوهم پړاو ته ووځو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له شاوخوا څلوېښت ورځو را په دې خوا په هند کې تمرینونه کوي او د بیټنګ، بالینګ او فیلډینګ په برخه کې روزنه ترلاسه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د روان جون میاشت په څوارلسمه نیټه له هند سره خپل لومړنی ټیسټ سیالي پیل کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هسپانیا کې د نوی منتخب صدر اعظم د کارل پایل سره سم د کاتولیکنا بیلتون غوښتونکو د خپل مستقل حکومت د جوړېدو هیلې څرګندې کړې. د کاتولیکنا نوی حکومت هم پرون په کار پایل وکاوه، خو د هسپانیا نوی صدر اعظم ویلي چې د کاتولیکنا د جلا کېدو په اړه بحث نشي کولی. د موضوع تفصیل فرشته جلال ځای اوروي.
د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز پرون د خدمت لوړه وکړه. د هسپانیا پارلمان د جون په لومړۍ نیټه د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رایګیری وکړه او پیدرو سانچز یې وټاکل. د هسپانیا مخکنی صدر اعظم ماریانو رخوی چې د اداري فساد د تورنو لامل تر شدیدو فشارونو لاندې وو، په پارلمان کې د عدم اعتماد رایې اخیستلو لامل له چوکۍ لری شو. پیدرو سانچز په اسپانیا کې له سوسیالیست ګوند سره تړاو لري او په خپل هیواد کې له اداري فساد سره د مبارزې ژمنه کړې ده. هغه همدارز ویلي چې د کاتالونیا د برخلیک په اړه خبرو ته تیار دی، خو له اسپانیا د دې سیمې د جلا کېدو په اړه له هر ډول نظر پوښتنې سره یې مخالفت څرګند کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د کاتالونیا نوی حکومت هم پرون د خدمت لوړه وکړه. په دې اړه پرون د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې رسمي مراسم جوړ شوي وو چې سلګونه بیلتون غوښتونکو ګډون پکې کړی وو او د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه له احساساتو ډکې ویناوې وشوې. د کاتالونیا جلای غوښتونکي ولسمشر کیم تور اعلان وکړ چې د نوي حکومت له برحاله کېدو سره پر کاتالونیا د مادرید د مستقیم حاکمیت حکم پای ته ورسید.
اوی سکابا لارتیکل 155
د اساسي قانون یو څلور پنځه سمه ماده چې له مخې په مادرید کې مرکزی حکومت په مستقیم ډول پر کاتالونیا واک چلاوه د جون په دوهم نیټه پای ته ورسید. که څه هم خوشاله نه یو، ځکه موږ له هغه څه چې غوښتنه یې لرو لا ډیر لري. د کاتالونیا خلکو تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له هسپانیا د خپلواکۍ ترلاسه کول او د یو مستقل حکومت درلودو په اړه په ټول پښتنه کې برخه واخیسته، خو هڅه یې ناکامه سوه او له هغه راهیسې د هسپانیا په شمال لویدیځ کې د بډایه سیمه له سیاسي خلا سره مخامخ وه. د ټول پښتنې تر ناکامېدو او د سیاسي ناندریو له پیل سره په هسپانیا کې د اصراري حالاتو د قانون پر اساس پرېکړه وسوه چې د نوي حکومت تر ټاکل کېدو پورې په کاتالونیا کې ټولې دولتي چارې په مستقیم ډول له مادرید اداره شي. د کاتالونیا نوی ولسمشر کیم تورا پرون په بارسلونا کې خلکو ته وویل چې نوی حکومت به د 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د ریفرندم یا ټول پښتنې هدف ته چې د نوی جمهوریت په چوکاټ کې د خپلواک دولت جوړول دي متحد وي. کیم تورا وویل چې له اسپانیا جلا د کاتالونیا د خپلواک دولت جوړول به آسان کار نه وي، ځکه د هغه په وینا د سترو قدرتونو ګټې له ګواښ سره مخامخ کولای شي. خود اسپانیا له نوی ټاکل شوی صدر اعظم پیدرو سانچز څخه غوښتنه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ په اړه خبرې ورسره وکړي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
په بریتانیا کې څیړونکو داسې لاسپوټونی یا دستکش جوړ کړي چې له انټي بایوټیک څخه له کار اخیستلو پرته باکتریاوې په سلو کې 99.9% له منځه وړي. د دې لپاره چې په روغتیایي مرکزونو کې د باکتریاوو مخنیوی لا زیات ضروري دی او عموما په روغتونونو کې فرشونه او حتی دیوالونه پر عفونت ضد موادو مینځل کیږي، نو څیړونکو په دې فکر وکړ چې آسانه لار ومومي. دوی دا تیبیل دستکشونه جوړ کړل چې له کیمیاوي موادو څخه له کار اخیستلو پرته میکروبونه له منځه وړي. د نټینګم پوهنتون د مایکروبایولوژي یا میکرو پیژندنې استاد ریچارډ جیمز دا دستکش په شپږو کلونو کې د ماليزیا د هارتلګا کمپنۍ او د بریتانیا د انټلیجنس کیمیکل څېړنیز انسټیټیوټ په مرسته جوړ کړل. څیرونکو وایي چې دوی د دغه ډیسکشنو په جوړولو کې لوي نوې ټکنالوژي کار اخیسته چې مایکرو اورګانیزم وژن کې مالیکول نومیشي او د ډیسکشنو پر مخ انټي بایوټیک ته اړتیا نه لري. په لابراتواري ازمیش کې څرګنده شوې چې دا لاسپوټونی 99.9% باکتریاوې په 15 دقیقو کې له منځه وړي. ټاکل شوې ده چې دا ډیسکشنونه به چې ارزانه تمامي شي د نړۍ په ټولو روغتونونو کې وویشل شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې ده. هم د خبرونې د زینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په ایران کې د ټولنیزو اضطراری حالاتو ادارې پرون شنبه تایید کړ چې پر یوې 15 کلنې افغانجلۍ په اصفهان کې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن یک شنبه د شلو وره کرکټ په سیالیو کې د بنگلاديش د کرکټ له ملي لوبډلې سره مخامخ کیږي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له بنگلاديش سره درې شل او ورسیالی وکړي. د روسیې د پارلمان غړي وایي د پوخانی شوروي د یو پیلوټ چې الوتکه په افغانستان کې لیدلې و د بیا موندل کېدو په اړه له امریکایي ډیپلوماټانو سره خبرې کوي. ویل کېږي چې روسیې پیلوټ په پاکستان کې اوسي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معلم وایي چې ایران په سوریه کې هیڅ پوځي اډه نه لري. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د دواړو هیوادونو د امنیتي او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې په ترکیه کې د اوبر په نوم د ټکسي موټرو فعالیت بند شو. د اسري رادیو د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او بیا به حقیقت سره واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د یو داسې ځوان هنرمند د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو چې په یو روحاني کورنۍ کې زیږیدلی. دا ځوان نثار احمد ایثار نومیږي او د انځورګرۍ په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. له دبا واورو چې څنګه یې هنر ته مخه کړه او څنګه په دې برخه کې وځلیده. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړې زه مسکه هوته کې وړاندې کوم.
ته خو علاقه دې ملاسر زویه ته دې ملاسر په کورنۍ کوم بل کسب کار زده کا
مش دې دا غټ ارمان دلته دا درسي یو څوک ورسي.
نثار احمدی سر په 1990 میلادي کال کې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې زیږیدلی. تر وم ټولګی د ګیلان د غازی پیر محمد خان په خوانځي کې زده کړې کړي چې په 2002 کال کې بیا کابل ته تری راغی او د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې. تر 2011 کال پورې په دې انسټیټیوټ کې زده کړې وکړې. ایثار د انسټیټیوټ په 14 ټولګي کې وو چې د انډونیزیا بورس ترلاسه کړ او د انځورګری په برخه کې د نورو زده کړو لپاره هلته لاړ. په 2018 کال کې د لیسانس له سند سره بیرته هیواد ته راستون شو. نو موړی اوس په کابل کې د انډونیزیا په سفارت کې کار کوي او ورسره د انځورګری یو کورس هم لري. ایثار وایي له ماشومتوبه یې له انځورګری سره مینه وه او همدې مینې له کلي تر کابل راوست.
زما له پخوا ډېره علاقه وه کله چې زه ماشوم وم. زموږ کور کې البته موږ یو خپل کورم جوړو. بیا یو د جاغوریو یو وزاره و دغه زوی انځورګري کوله رسامي کوله. بیا زه به ورتلم د ده رسامۍ به مې کتې خو پټ پټ به بیا ورتلم چې دی به په کار اخته و. ما یې به رسامیو کې ګوتې ولې او بیا دای پیدای سی ما دای در سامی خرابولی. وقت تیر سو ما مینا نورم ور سره دیر سو. بیا زموږ مشرور د کابل کې وسی دای. بیا د ما تو سیال تا دیر انزورگران دی تکل تکل خلق دی تکواری سی دوی سره زدکری وکی. نو پا غا اساس بیا زر علم دلتا بیا می زدکرو تا ایدامار کرد. خوز ما مینا دیر ور سره وکی.
په افغانستان کې ډیر وخت د کورنۍ مشران په ماشومان او ځوانانو خپل خوخي تحمیلوي او حتی د زده کړو په برخه کې هم دوی مجبوريږي هغه سوال ولې چې کورنۍ غواړي. خو د نثاري سار چې پلار اورونه ملایان دي څنګه یې پرې خود چانزورګري زده کړي. لا د سره یې د کورنۍ او خپلوانو چلند څنګه وو؟
لومړی سر کې خزمو غورور مولوی صاحب د مسجد کې مولا هم درا باندې سختي نه راوسته د ویسی ته شوق لري ادامه ورکه انما به په حجره کې دلته مسجد حجره کې ما رسامي کوله او تلم خپل کورس ته بدلم د نقاشي کورسونه ته بدلم خو دغه ځ دي شاوخه خلکو به تل زما دغه کوله سي ته خو هلکه د ملا صاحب زوی یې ته خو د ملا صاحب کورنۍ او دا رسامي ده او دې باندې وخت مه ضایع کوه لاړ سه انجینري زده کوه لاړ سه ډاکټرې زده کوه لاړ سه کوم بل کسب و کار زده کوه مستری توب اته ماته چا ویلی سي مستری توب ښه ده خو دا ما کوه دا څه شی ده بیا به د قیامت په ورځ در څخه سا غواړي داسې بیې راته وویل او باور وکړه زه به کله کله پر بایسکله باندې به ودرېدم کورس ته پر لاړ تلمه زه به ودرېدم ځان سره به مې چورته بیا به مې ادامه ورکړه زما پروا نه لري خو الحمدلله تر اوسه زه خپلو ورونو او خپلو کورنۍ اکثریتو یې ما ته ویلي دي چې ته ادامه ورکړه اندي زه تشویق کړی یم
نساری ساروای د انزورګری په زده کولو کې ډېرې سختۍ تیرې کړي او حتی داسې ورځې هم پرې راغلي چې د انزورګری د وسایلو اخیستلو ته یې پیسې نه درلودې خو بیا یې هم خپل کار ته ادامه ورکړې او اوس ډېرې لاسته راوړنې لري
په شروع کې چې کله زه نوی ځوان شوی وم ما کورس جوړ کړ ما د طراحي درس سر کاوه له هغه څخه ما پیسې لاسته راوړې ما به مکتب ته د کرایې پیسې لاسته راوړې او مکتب ته به مې کرایه پیدا کوله له هغه وروسته دغسې ځینې اثار ما خرڅول ځینې نقاشي مې خرڅولې او همدا راز په ډېرو مسابقاتو کې ما ګډون کړی او الحمدلله ځینې لاسته راوړنې مې درلودې چې په هغوی کې دغسې اول نمبر دویم نمبر درېیم دغسې ما درجې ترلاسه کړې دي
لکه څنګه مو چې مخکې وویل نثاری سار په کابل کې د انزورګری یو کورس هم لري چې اتیا زده کوونکي پکې انزورګری زده کوي دا دې کورس دوه زده کوونکي مو د ښاغلي سار په اړه غږولي
اجمل مریم د نثار ښوونیز مرکز یو زده کوونکی زه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې استاد سره به پیژنم مخکې مې هم د ده په اړه اورېدلي وو ډېر څه مې اورېدلي وو خو چې زه راغلم هغه هر څه مې په عمل کې ولیدل واقعیت یو وړ شخص ته ډېر په خپل هنر کې رسیدلی شخص ده نو داسې چې زه راغلم د ماته د قلم ناڅاره زده کړه چې قلم سره کومه کوم او زده کړې به انشاءالله ورسره کوو تر پایه
اقبال ترنک یم د ښکلو هنرونو د انستیټیوټ محصل یم د اخیری کال استاد نثار هم زده کوونکی یم یعنی شاګرد یم دغه مهمه خبره چې ما ځینې اورېدلې ده هغه دا ده چې د ماته همیشه وایي چې د کار په وخت کې هیڅکله د خپل کار له نوښت او د خپل کار له اجرا کولو یا د کولو پر ټیم له هیڅ څخه مه ویرېږه که نه مه ویرېږه په دې معنی چې بې جرتي مه کوه اوس د ده غټ ارمان دلته دا ده چې یو څوک ورسوي یو څوک داسې ځای ته ورسوي چې زما سبک ټول ورسره وي دی به کېدای شي بله نظریه به ولري تر دې به لږ مخته کې هغه به بل چاته یو هنر ورسوي هغه به تر هغه هم پسې مخته کې همدا هنر د نقاشي برخه
نثار احمدی سار په انزورګری کې د ریالیزم د مکتب پلوی دی خو دی وایي خپله یې هم هڅه کړې چې نوښتونه پکې وکړي او د هنر له لارې خلکو ته ځانګړي پیغامونه ولېږدوي
زه کوشش کوم چې ځینې مسیجونه د هنر له لارې خلکو ته ورسوم لکه اوس یې په ټولنه کې د ښځو موضوع ده لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ده دا څنګه وکولای سم دوی خلکو ته یې بد ښکاره کړم زما او د نورو انزورګرانو رسامانو ترمنځ دا فرق ده چې زه کوشش کوم چې په انزورګری کې حتماً مفهوم وي حتماً په انزورګری کې یو موضوع وي په انزورګری کې ته نه یوازې یو رسم نه وي یو نقش نه وي
ایثار په دې باور دی چې هنر کولی شي په ټولنه کې بدلون راولي نو ځکه دا سپارښتنه کوي چې خلک باید هنرونه زده کړي
هنر سي ده یوازې ښکلا نه ده چې خلک یې کوټو کې بند کړي هنر کولی شي د خلکو ترمنځ کمیونیکیشن د خلکو ترمنځ خبرې روغبړ رامنځته کړي روغبړ کولی شي یو شي ته د حل لاره پیدا کړي روغبړ کولی شي د خلکو ترمنځ نزدېکت پیدا کړي لکه موږ چې وایو چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي دغسې هم خبرې کول یو بل ترمنځ دا د خلکو ترمنځ روابط تیروي د خلکو ترمنځ نږدېوالی راولي نو په دغه اساس هنرمند چې ده هنرمند که چېرته دغه ټولنه کې خلک هنر ته مخه کړي دوی کولی شي چې د هنر له لارې ډېر شیان خلکو ته وښیي د هنر له لارې خلکو ته ډېر مسیجونه وښیي نو زما مطلب دا ده چې ټولنه ډېر هنرمند ته ضرورت لري او که چېرته زما وس وای خو ما به اتیا فیصده خلک هنر ته رابللي اوسي راځئ هنر زده کوي
حصار وایي هنرمند کېدل سخت دي، خو دی زیاتوي هغه کسان چې په هنر پسې غوټې وهي خامخا به له دې دریابه ګوهر راباسي.
هر څوک چې استعداد لري هغه هنرمند ده، هغه دې ته ضرورت نه لري چې چیرته ولاړ شي زده کړه وکړي، هغه یوازې دې ته ضرورت لري چې لږ کوشش وکړي د هنر په اړه لږ مطالعه وکړي. که چیرته مثلا په دغسې عادي حالت کې کوم څوک وغواړي چې هنر زده کړي، یا هنرمند شي، یا نقاش، یا رسام شي، هغه کولای شي د دغسې کورسونه تعقیب کړي او مطالعه وکړي. اوس انټرنیټ هم شته، کولای شي په یوټیوب باندې ځینې ویډیوګانې وګوري چې هغه کولای شي سړی ډېر تشویق کړي او ډېره ښه نتیجه ورکړي. هغه
نیساری سار په دې باور دی چې د هنر د غوړېدو لپاره باید خپل هنرمندان کار وکړي او هنر تر خلکو ورسوي. په همدې خاطر نوموړی هڅه کوي د هنرونو د زده کړې یو خصوصي انسټیټیوټ هم جوړ کړي.
نو د اوس لپاره زه کوشش کوم چې آمادګي ونیسم چې راتلونکي کې ځینې نندارتونونه ونیسم او دغسې یو ځای جوړ کړم چې خلک نور هم هنر ته تشویق شي ورکړي. دا ما پخوا هم ویلي او اوس هم وایم، انشاءالله راتلونکي کې ډېر ټینګ هوډ لرم چې یو انسټیټیوټ جوړ کړم چې په دې کې خاص هنر ته کار وشي. نو ما ځینې داسې میتودونه له هغه ځای راوړی دي، ځینې داسې مواد ما راوړی دي چې زه کوشش کوم چې هغه جوړ کړم او تیاری کړم او راتلونکي انسټیټیوټ جوړ کړم او خلکو ته نور کار وکړم.
درنو اوریدونکو، تاسو د ځوان انځورګر نثار احمد ایثار خبرې واوریدي. د خبرونې په دې برخه کې د خپل هنرونو د انسټیټیوټ د استاد علامه محمد فروتن خبرې به د خاغلی ایثار د هنر په اړه واوري. له دې سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي چې د ایثار په اړه د خاغلی فروتن په خبرو پیلېږي.
نثار ایثار چې و یو لایق محصل زمونږ وو او په ښکلو هنرونو کې ډېر دسترسی درلوده، خصوصا په انځورګرۍ کې.
د ایثار د هنر ځانګړتیا څه وه چې دی له نورو هنرمندانو څخه بیلوي؟
نثار ایثار داسې یو شخص وو چې هغه وخت کې چې دلته محصل وو عاشقانه د کار کړی وو، داسې کارونه کړی وو چې ټول استادان پکې تشویقوله. په هغه وخت کې چې دلته محصل وو ډېر زحمت ایستلی وو او په بایسیکل باندې له کارتې نو څخه انسټیټیوټ ته راتله.
د هغو وختونو په اړه راته ووایه چې تاسو په لومړي ځل ایثار ولید، د ده کارونه مو ولیدل، څه یې کول، د ده کارونه څه ډول وو؟
اولین بار چې نثار جان سره آشنا شوی وو زه هغه وخت محصل وم د ښکلو هنرونو په پوهنځي کې. اولته ډېر تکړه استاد زما استاد و، استاد اشرف انځورګر، او هلته نثار جان خپل کارونه استاد ته راوړه او چې څه مشکل هغه درلوده بیا استاد ته رهنمایي کوله. استاد انځورګر ډېر نثار جان تشویقوله چې دا یو وخت یو ښه انځورګر کېږي.
ښاغلی ایثار په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړې دي، په دغسې برخو کې زده کړې کول، تعقیبول او کار کول څومره ګټور ثابتېدلی شي، هم د هنر لپاره هم د هنرمند لپاره؟
داسې ده چې زمونږ هیواد چې ده یو روبه انکشاف هیواد ده او فقیر هیواد ده، ولې داسې شخص چې په هنر باندې کار وکړي او د ښکلو هنرونو په راستا کې زمونږ ته افتخار راولي، دا کلتور او فرهنګ باندې ډیره مثبت اغیزه لري.
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې نور ځوانان د نثار ایثار له هنره څه زده کولی شي؟
نور ځوانان کولی شي چې له ایثار څخه الګو واخلي، کولی شي چې د نثار ایثار څخه ګټه واخلي او د دې شاګردي وکړي او هغه هنرونه او هغه تجربې چې نثار په خارج کې زده کړې ده هغه بیا خپل تجربې ځوانانو ته انتقال کړي او د هنر او فرهنګ په راس کې مصدر خدمت شي.
درنو اوریدونکو، دا و د تاند څنګ خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
راځي د ځوان فکر خبرونه للارې په ټولنه کې اصلاح راولو. د ځوانانو د ځنګړې خبرونه هر سه شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو اوریدلای شي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. لننګرهار وروسته اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمیر اندېښنې موجود دي او د لغمان ولایت کومې سیمې له لوړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا او د لغمان ولایت یو شمیر نور اړوند مسایل مو داونه د لغمان د امنیه قومندان سمنوال عبدروف روزګانی سره مطرح کړی دی. هله د خبرونه را سره تر پای واوري. قومندان سپ ډیر زیات مننه چې وخت مراکه ک پایلې ل انتخاباتي مسایلو کو په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه روانه ده. سمو د ورسته به انتخاباتو پروسه تر سره کیږي. وسلوال طالبان هم په دې برخه کې غواخ کړی دی. وسلوال مخالفینو چې د انتخاباتو پروسه به دوی پټول توان سره لګړوړی سره مخامخ کې او د انتخاباتو نظر بنسټونه هم د انتخاباتو د امنیت په برخه کې اندېښنې لري او فکر کوي چې شاید د نامنې پیخې انتخابات پرینګ دي چې په شفاف ډول باندې تر سره شتا سي. د لغمان د امنیه قومندان په توګه دلته د انتخاباتو د تر سره کېدو په برخه کې څومره ډاډ ورکول شي او څومره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو؟
تشکر. په حقیقت کې د انتخاباتو پروسه ملي پروسه ده. په دې کې افغانان ډېر اکثریت سره لیواله دي چې دې پروسه کې برخه واخلي، د دې پروسې سره حمایت کړي دي. زه داسې ځای ته چې تقریبا ناامنه وه، هغه مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای شو چې فزیکی حضور پیدا کړي. ولې په هغه ساحه کې په یوه ورځ په داسارې زه ورلم انترزر پورته خلقو نوملیکنه کړی و. دا د خلکو لیوالتیا، دا د خلکو حمایت، دا د خلکو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. دشمن همیشه تلاش کړی دی. دشمن د خارجي استخباراتو په لمسون زموږ یو تعداد هیوادوال یا چیرستلې دي، یو تعداد استخدام شوي دي د منطقې د استخباراتو لخوا. دوی همیشه کوشش کړی دی چې زموږ ملي پروسې ته صدمه ورسوي، نه تنها انتخابات او داسې نور. په تیر وخت که موږ ته جمهوری ریاست انتخابات ترلاسه په هغه وختو کې هم دوی دا غوښونه کوله او دوی تر خپل وسه پورې خپل کوششونه وکړول. دوی په خپل کوششو کې ناکام شول، دوی مختور شو. لغمان ویش ولستې، لغمان لکه څنګه چې مخکې مو ویل د پوه یو علم کور دی، د سولې کور دی. لغمان ولس موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی، هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبی دی، مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. په امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې د ټکنالوژي او د دیموکراسي اخري سرحد دی. لغمان کې موږ سره ولس سره دی او موږ هم په تشریک د مسایې په یو امانګي سره د ملي امنیت او ملي اردو لکه ورونه یو بل په څنګ کې ولاړ یو. نو مشترک کور دی، د دې مرکزو تدابیر مونږ نیولې دي او په څنګ کې ولس موږ شاته ولاړ دی. مطمئن یم چې خاص ستونزه نه پیښیږي په لغمان کې او دا انتخابات به کیږي. دغه وسته سی وګوري، دغه لومړی پروسه ختمیږي، دوم پروسه شروع کیږي. موږ د تمدګی لرو، مواد هم تر هغه پورې انتقال شوی دي، یعنی موږ کاملا تدابیر لرو، کاملا امدګی لرو چې ان شاء الله د خدای په کومک او د ولس په ملاتړ او د خپل همکارانو په ملتیا به د دې پروسې په کلکه دفاع کوو، ساتنه به کوو، ولس دا ډاډ ورکوو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت، ناموس، شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی.
لغمان ته تاسو نوی راغلي یاست، تبن سیړنه مو کړې ده او معلومات لري دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو بلکته لګه په دې سورزو کې درک کړل؟
از ما تقریبا رښتیا هم دوه وخت منی کېر چې راغلم، خو زه چې کله رالم په دوه ورځ د دولت چا ته ولاړم. نه تاسو به خبر یاست، دشمن په غهات کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او تعداد یو نیم هیوادوال یا خبر نه دی. دشمن په غهات کې نه دی چې د جبهې یا د امنیتي ځواکونو مقابل کې دی ودرېږي. په غهات کې نه دی. زه صرف خپل باډیګاردانو سره ټول لغمان شاهد یم. زه خپل باډیګاردانو سره او امیر صاحب امنیت مخصوص د لشن قومندان ولاړم دولت چاته د لارې کې. اگر چې دغه خو چرتلو یو نیم ډزې وکړلې ول په غهات کې نه و. خو دوی هم اجر سوي خلک دی. دوی هم د منطقي استخباراتو ته جوابګوی دي. دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشي چې دوی ته ورکی یا کالدار یا بل امتیاز چې ورکی داغه د اخستو لپاره کوشش کوي یو نیم ځای ځان ظاهر کړي. ولې د دوی دا ظاهریدل یا فزیکی حضور په دې معنا نه دی چې دوی دا توان لري چې دوی زموږ مقابل کې ودرېږي. د لغمان په د هر کونج کې د دوی وایي چې زه په دغه ځای کې یم. یعنی هلته موږ په ورته پرسته چې دفاعي ځواکونه د دې چالری د دې سره ان مقاومت مش په مقابل کې خدای په زور ټوک نشته ول.
خو قومندان سي استاسي اتاک دولت شاته د امنیتی سرتیرو سره یو زیاده ممکن دی. خو یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی. دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی. د خپل تاسو تهدید نه غنی
تهدید ته. خو مش بعضی ساهو کې مثلا پوسټي فلس کړی دي تر پرونه پوری لږ چیر قومندان صاحبانو ډیر تلاش کړی دي کمربند پر رخصه وتی تدریجی قدم قدم مخته ځو. مخکې عرض وکړي چې مطلق امنیت څوک نشته زمینوالی. امنیت په دنیا کې نسبي دی. نو موږ دولت چاته ولاړو؟ موږ ولاړو کله ګوش ته. زه ولاړم مالنګار ته. ولاړم د الینګار دغسې حرکت مو وکړي. والي صاحب والي صاحب را سره و. د ولزم سره ځم. ولاړو کله ګوش ته. کله ګوش د نورستان غرنۍ منطقه ده چې نورګرام ولسوالۍ مربوطه. یعنی موږ هلته ولاړو. کمربندونه مو ولیدله. یعنی وړې وړې ستونزې به پیدا شي. ولې په غهات کې نه دي؟ سبا یعنی موږ بعضی عملیاتونه پلان کړي دي. دغه پرون موږ د لشینګ په ټول منطقو کې زموږ پرسونل وګرځېدله. تصفیوي عملیات مو وکړله. یو بعض ځایو کې مو څه انفجاري مواد پیدا کړله چې دوی ځای پر ځای کړي وو. هغه ته مو د نور امنیتي ځواکونو په همکاري انفجار ورکړي. دښمن په غهات کې نه دی چې خاص تشویش ولرو. خو قدم په قدم کوشش وکړو د خلکو په ملاتړ چې دغه امنیتي ساحه نور هم پراخه کړو. کوم ځای کې چې تهدید دی دغه تهدید د دفع او ترد لپاره به موږ پلانونه لرو او دا عملي کوو ان شاء الله.
خو د تقریبا د محترلام خار یو شمیر سیمې داسې نام نه دي چې لږ تر لږه څوک پکې نشي ګرځېدلی. په ډاډه زړه باندې د حقین آباد او د بسرام او د یو شمیر نورو سیمو په ګډون باندې تاسو مخکې د امنیتی کمربند یادونه وکړه. د کوم امنیتی کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي.
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کله کله دشمن هغه مغه هوایی ځنګوي جوړ کړي د پردی راوړي غلو پر کم در د سر کله کله په منځ کې جوړی. ولې د کمربند بیرون دي؟ په داخله د کمربند کې موږ هیڅ نه وستون نه لرو. د کمربند چې جاسو دي د دې د خو تازه دانه ټول متلام شهر وسیدونکو لغمان وسیدونکو کولای شي چې وګرځي. یعنی موږ دوه نفر غزمځي په دغه ساحه کې ګرځي. د کمربند باندې تبن یو نیم دی به مخکې یادونه وکړل چې دی مجبور او مکلف دی اجر سوی دی او دی خپل بدارانو ته لستراوړونه شي یو ټکو ټک به چیرې کوي. خو دا په حد کې نه ده چې ډیر تشویش ورته وکړو. موږ کوشش کوو دغه وړې وړې ستونزې دغه وړه وړه تهدیدونه هم د خلکو په کومک او خپل هماهنګۍ په نتیجه کې دې ته هم رسیدګي وکړو. دا کوشش وکړو چې دا هم کنټرول کړو.
یو بل ستونزه د ولس زیات خلک په دې عقیده دي چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شاته یوازې خپل ځان ساتي. یو تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی دی. موافق یا سید خبر سر
تر یو هدف پور لولس تشویش هم په وخت کې در زه چرغلې ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلی هغه نه دل دل زه په دوه مورات دولت شاته تللی یم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه وتللی. ګرچې چیر خمندان صاحبانو هم تلاش کړی و. موږ یعنی اوس زه خپل دا ډاډ مور کړی دی د لغمان ولس په ما آواز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته می دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالې سیمټو د شاسه نه خمنداني کوو نه امریت کوو. موږ د خلکو خادمان یو. د خلکو په منځ کې وایو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې وایو. ما د خپل امنیتي ځواکونو ته ما پرسونل ته مې ویل چې موږ تاسو مکلف پدې نو اجتناب ولسوالي وساتو مشتسي په مجموع کې د صحیح مسولینو امنیتی مسولینو ان شاء الله په دغه روحیه به کار کوو یو نیم ځکه کېدای شي دا نه ردوم چې داسې بنی ځکه یو بعض ځایو کې خلک دي بس سیمټي دیوالو شاته کله کله راوځي نور حالتي خو په مجموع کې روحیه داسې ده او توقع هم داسې ده چې موږ به خپل پرسونل پر وخت زمان پښتنه کوو مایشتي او ټول موضوعات ته رسیدګي کوو موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمټي دیوالو شاته موږ گزاره کم کوو
له قرغیو وره خو په د الینګار او د لشنګ بغډون شاید د دولت شاه او د بادپخ له دولسوالي له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولري چې لول سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي د غستون ز سمره منی او کمنیا نو د مخنیوي د پر پیسو
د چار شمې پورت ما د محلي پولیسو په مجموع کې رهبری او به خاصتا د محلي پولیس قمندانانو د سرچمن میرا غوښتیو هغه شکایت چې په نور ولایتو کې دی په لغمان کې ایبه ردو مینه یو خبره ده چې د غزموش محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې مسول دي یعنی موږ نه سکواله چې د پولیس په ډیر لوړ کچ وارځو او ټولنه په پکښته ساته وارځونه نه سي کېد د ټولنې مسول دي ولی خبره ولس را سره ومني تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې د پولیس چې مشترک ملي دي که محلي دي تر پرونه به د شکایت ول کله چې د پولیس صفو ترغلي دي د مشتابه د سیستم او د قواعدو کړیت هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځای کې شاید شکایت چینو نن هغه د نن هغه بانک ساتي نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي ستون دستا ما از ما اولینه خبره محلي پولیسو ته دا و از دې څخه د ولس سره پداسې اسلامي اخلاقي افغاني برخورد غواړم چې خلک باید راضي او د خلکو زړونه باید لا سره وړ په لغمان کې ماغه چې ستونزه نسته د خاص شکایت مات چانه دي کړي خلک جن خوشاله دي او بل خبر د موږ محلي پولیس دي دا اکثره ملکان دي قومي مشران دي دوی د خلکو په کلتور او فرهنګ او د په عزت پویږ ان د سې زیاتې نه کوي
بالکل فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونزه اصلا ام دوی جوړه کړی دي دوی ملکان دي قومي سپنګيري دي او دوی په کلی کې خپل تربګنی لدی بلار نه پالي
کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعضو ساحو کې داسې ستونزې وي مجموع کې نه سره د ولای ځکه د موږ ټوله نه نو دغه هم نه د جاپان وارد شوی دی نه دغه ټوله نه مسول دی مخه مارچ وکي په لغمان کې داسې ستونزې نهسته ما معلومات کړی دي نهسته د خاص ستونزې نهسته بیا هم کچیر زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه بیا مارچ کوم چې هغه به کچیر و چیر چې کار اشتباهي کچیر اشتباه کړی و اشتباه به هغه ورته جدا دي اشتباه کړی ده او کچیر قصدی و یا دا موضوع نه لیدل بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دي هغه بیا د خپل صفوف سباس
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید پاړه سمره اندیښمن یا سی راپورونه وایي چې اوس داعش اسلامي دولت ډله لنګرار او وروسته په کونړ کې دوی د قدم د کې خودلو حاصل کوي همدارس په نورستان کې د دوی شتون محسوس شوه دي په کونړ او نورستان کې د دوی شتون د لغمان د پاره سمره تهدید کیدلی شي او کیا اساسي معلومات څه دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی که څنګه
په لغمان کې فزیکی حضور نه لري داعش تر کومه هدا چې موږ غو استخباراتي معلومات ترلاسه کړی دي د شل تر 15 نفر د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي لیدل سوی دي مشترک پورونه راغلي دي د دې د داعش او د طالب مشترک پویر په مجموع کې د استخبارات نو منطقي خاصتا نایسای روزل سوی ډله ده طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکال او فیصله یو د کار نور کوي بل ورنټ باندې کار کوي داعش را مخته کړی دي داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي د غوډ جنایتونو مجموع کې طالب او داعش په ورونه دي سره یعنی د خاص فرق نهسته طالب هم پلورانه یا غیمرانه دا انسان وژنه یا غیم انسان وژنه خو هغه په څه قساوت سره یعنی په څه بیرحمۍ سره دا عمل کوي نو موږ به کوشش تاسو وکړو په مجموع کې ولسم هله داده چې دغه ترورستي ډلې دا ټول په دې پوهیږي چې دا د نه بچي جګړې یا د نو د پردوی د جګړو مواد سوختي نو د دې مقابل کې ولسم اساس دي دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي. طالب هم بازایو کې سره درګیر دی، په کونړ نورستان کې څوار برخردون سره کړی دی، دوی یو بل سر ګروپانو خمندانان سره وژلی دي. نو ولس اساس دی ان شاء الله دی خواته به خاص توند نه کی
د روسي پښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې کته د ویا په کارونو باندې سمره منفي تاثیرات ستاسو په نظر باندې درلودل شي؟
لغمان کې په حد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې، یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې دا چې څوک نشته، دا چې ځکه ټول رسیدلي خلک دي، وکیلان هم ډیر د شورا ولایتي شورا وکیلان، یعنی هر یو چې کښېنستلی، یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوي کړي دي، ډیر ملي روحیه لري، ملي روحیه لري. او زه د دوی څخه مننه کوم، ځینې خوشاله
ډیر زیاته مننه کوم.
ستاسو څخه ډیره مننه، بیا هم تاسو ته شراغ لاس وایم. شکر مننه.